ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاسته سکوربای نه کې پیرزونه او سلامونه می قبول کړي د خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري په دویم نیمای کې درته هفتوار پروګرام د سولې په لور وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سلټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره روان شوه دی په پیښور کې پولیسو د محرم د جلسونو ځایونو ته د افغان او قبایلی سیمو کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دی او روس وايي په شام کې په تیرو سلیرشت ساعتونو کې د داعش په یو 500 هدفونو بمباری کړې ده اوس د خبرینو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دوري مقصد له دغه هواد سره اړیکو ته ودا ورکول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د بیان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوې دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهده لپاره ورسي خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي او نه خو امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهده لپاره کومې خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده د پیښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دی په دې اړه د پیښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او باید چې افغان کډوال او د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک خپل اسناد له ځان سره وساتي
اغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو اغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو البته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پارټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده
بلخو د قبایلی سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکه کړې دي او په دې کې سنو کسانو لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو د امنیت په خاطر د قبایلی ولس او افغان کډوالو د جلوسونو ځایونو ته د بندیز خبره پر دې کې احساس محرومي پیدا کوي د باجوړ جنسه په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکونکو وجل شوې ده په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل دي چې تیر ماخام د صحت محکمې یو کارکونکو چې میر ولی خان نومیده په حاجی لونګ سیمه کې د دوايانو په دکان کې ناشته چې ور باندې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې د ډزو لبچی په دکان کې ناشته یو ماشوم مسخمی شوې ده د پیخي زمواري لچا نه ده منلې د سولې او ډیموکراسي د یووالي بنسټ یا ای پی ڈی وای چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې سباندي 9 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی د دې بنسټ مرستيال ادریس عمر سادان په دې اړه خپل سیړنی سره راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې لکلنې ملي بودیجې څخه هم زیات دي نو موري ویل رسته یو جګړو نامنیو ته پکتو کې د شي څخه کالم د جګړو لګښت زیات وی د افغان پولی د پاک افغان پولیس سره نيستي د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هواد ته خبرداري ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره دي تیاری اونیسی ایراني خبري ایجنسونه د علي اوست هاشمي په حواله وایي چې لبد مرغه د افغانستان په یو شمیر برخو کې د ناکراری او نامنیو لامل دوی د افغان مهاجرینو مخ په زیاتیدونکو شمیري ویني او زیاتوي چې د ایران ټولي صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری اوسيږي شمی ویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی خو په کار ده چې د دې نوي بهیر لپاره هم تیار اوسیږي د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حمله وکړې خو ګډو ځواکونو یې حمله شنډه کړه د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روسی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې نن ویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوریدلي دي خو نوموړي د مړو زخمیانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو تر څنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دیارلس سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالي ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و د القاعده شبکې په مالي چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی وو. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له خولې ویل شوی دی چې د عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګوسار وو. وروستۍ خبر دا چې د روس دفاع وزارت ویلي دی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دوی جنګي جازونو په شام کې 9 الوتنې کړي او د داعش ډلې 150 هدفونه یې په نښه کړي دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاتاکیا په سیمو او دغسې په دمشق او حلب ښارونو کې په نښه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی د اکتوبر په 18 ویلي دي چې د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دی د حلب په ودیهی سبیکیا شیردلی کلو باندې ولکا ټینګه کړې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار ریاس موسی خیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپے 20 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.5 روپے 95 پیسې. یو یورو په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.3 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 20 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 30 پیسې او 35 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 15 پیسې او 1 روپے 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 280 غستی کیږي او 215 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او کمه 2 درجې، پېښور او بنو کې 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په سفر د روانېدو نه وړاندې ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه دي، خو څېړونکي په دې حق لسوایي
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا مېز کې هغه ډېر ضرور دي او هغه باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د محرم پر مهال یې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي، خو یو قبایلي خبریال صفدار داول وایي چې دې لړکې په قبایلي کډوالو بندیزونه د غندنې وړ دي.
دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کیږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت لپاره د یا د امن لپاره خپل کورونه پرېښي دي.
حکومت وایي په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د تورنو سره مخ سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي انتقام اخکار کیږي. دا او نور رپورټونه لرو. د دې غړي په آخري برخه کې هفتوار پروګرام د سولې په لور کې به واوري چې جرګمار مشران روغ جوړې په کوم اختیار کوي.
مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري، بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه هغه نویت سړی ګوري که نه چې ته لانجه په څومره داسې شی دی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تسلی وړ او صحیح لور ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه چارو دفتر هم ویلي چې امریکا د پاکستان نه هیڅ ډول غوښتنې نه دي کړې. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راکوي.
امریکا تتلو نوڑان دے دو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلی دی چې پاکستان یو ذمہ دار جوهری ملک دی او ایٹمی اساسه په محفوظ لاسونو کې دی. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بل خو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهه پورز واشنگتن ترسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیزه تعلقات نور مضبوطه ول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت پورز د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سېنات د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له څه نظر لري. په خوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
یغنی د جرم معاملہ چې کوم ده په دې باندې هم خبرې پرې بچيږي، لیکن اکثره ځای کې چې لون مخ کې دا حکومتونه په دې باندې مخکې نه خبرې کړي چې را دا خبرې چې کوم ده په دې معاملو باندې بچيږي او په دې باندې کې اتفاق نه راوي دا خبره هغه بیا رښتې کیږي او که اتفاق کیږي دا هغه وخت کې صرف وی وای چې را دا خبرې موږ وکړي ادا کامیاب شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دوه ملکونه په یو شمیر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابی راته ډیر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا نس کې هغه ډیر ضروري دي او هغه باندې تر اوسه پورې ما ته نخکاری چې دوه فریقینو سره تفاهم پیدا شوی. ټول کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی دا پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دوه خبره د افغانستان مسله ده، امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان حکومت سره خبرو اترو تکینی.
د یادونې دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل هیواد لپاره یو شمیر اقتصادي مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دا امکان هم شته چې د امریکا لخوا د ځینې سختو شرایطو سره مخ شي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې لنډې د مینه پاسوري. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدای سي ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقانی وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروایی ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لرې او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دې هم ودروي او د دې ترڅنګ دې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سختې خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خپاره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د ایټمی پروګرام د محدودولو لپاره سر ډول معامله کول غواړي، خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپلې خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د افغان کډوالو او د راز د قبایلي سیمونه د بې کورشو خلکو خار ته په تګ راتګ بندیز لګولی دی. له بلې خوا ځینې قبایلي مشران او خبریالان دا ګام د قبایلي ولس سره امتیازي سلوک بلي. د پېښور نه د ذبیح الله شفق رپورټ کې تفصیل اورو.
د پېښور پولیسو د دې ښار په بیلابیل سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته لراتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي،
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینډ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي، څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتک بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساسي محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي،
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښي دي، یو خو هلته دی تباشول یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آدم کې باقاعده ویلي وو چې دی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي،
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې، ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونو ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هلته د کوټه پولیس وای په دې خار کې په خوښه ټولو امام باړو کې د پولیسو او ملیشه ځواکونو سرتیري ودرولي چې د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوي وکړي. د دې خار نه خدای نور ناصر نور حال راکوي.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ کې د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل، د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړي دی. د ښار اکثره امام باړي په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمه وار نه مخه لامه له شاد ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړي دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي، بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي، له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي، د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجودې وي. سید امتیاز شاه زیاتوي، د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کارویان کوي، خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه تور لګوي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار کوي. په دې هکله یو رپورت د ویلند د مینا پاس. د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړې باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګړې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حکله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشالې یو ته ویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومنګ بعضي ادارې د احتساب د عمل نه بارو ساتو او بعضي ادارو احتساب کو او د بعضي ادارو احتساب نه کو، د بعضي افرادو احتساب کو او د بعضو افرادو احتساب نه کو. مظاهره خبردار چې د اغه احتساب په عمل باندې با ټول عمر سوالونه پورته کیږي، او پاکستان کې مخکم د دین اکثر بد قسمتې نه موږ درته پیری چې د احتساب ادارې د دې د پاره استعمال شي وي چې سیاسي پاټې په ماتي کړی شي او سیاسي پاټې په نوې جوړې کړی شي. نو دا سه احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار دا او اغه احتساب پکار چې اغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق کی او اغه د ارچا د پاره یو قانون.
نو مولي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمیر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوې دي، خو پښتنه داده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حکله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنټ بجټ کې. هغه ډیولپمنټ بجټ کې نو هغه نن سبا دا ویلې سي ته تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدلے دے، اتھ سو نہ سو بلین روپے تر رسیدلے دے. بل کرپشن کی گی ڈیفینس بجٹ کی، آگے کی دے نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دے. گرین تکم کرپشن کی گی پاکستان کے نو آگے کی گی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے ساگری بجٹ دے. اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی تکم کی گی حکومت چلو لپارا یہ ٹول زیاد ڈیفینس کی گی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملاً داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پدی ورستو کے این ایل سی نومی فوجی ادارہ کی درغلو خلاف یوشمیر فوجی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا. دراز نور سو مثال نہ ہمشتا خو بیا سیول ادارے چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کول نه ډډه کوي، نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدلو په اړه اعلانونه کوي چې اوس هم په زرګونو کورنۍ بیکور دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بیکورشو خلکو ستونزې ولې نه هواریږي؟ د مجید بابر په دې رپورت کې د جواب لټولو هڅه شوې.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د محل څخه د پاسه 3 میلیونه خلک بیکوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بیکوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بیلابیلې نیټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بیکوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملای غړی محمد نذیر وای
میرزا دی گورنر نا ټول سو کسونو جرګه دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا دی پاک آرمی سره په دې باندې جوړ شي سره میټینګ وسو هغه یو کس معذرت وکړه چې منه صاحب فل حال کې ممی شي کې علاقہ تکیم کسون بیا یې علاقہ خو ته خپل پتا څه یې علاقہ خو مکمل ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یبن نه وی او په کور کې یې لیدلې نور میر په دې پراسیز باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 دي شي دا د سترخت دا ورسته چې هیڅ کوم پراسیز راوندا کنه خپل مطمئنی عوام مطمئنی خو زه بیا هم دا ډیمانډ کوم چې کم بیش 2000 فیملی خدا روز راغش
خود جنوبی وزیرستان شرابت خان وایي چې زمون هیڅ نه دی په کار حکومت دی صرف مونږ خپل سیمه تستانه کړی مونږ به خپل سیمه خپل آبادی کړو
میرزا نور الله داور میر شاباس ولی بربود شو میرزا خپل وطن ته واپس کړی چې تشانه دی پاتچا خلیو چې خپل وطن ته ځو
د قبایلی سیمه نه د بکورشو خلکو پښتنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریځ لري
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام مو هغه شروع شوی او خلک سلاله فیز وایز دا واپسي ده لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقې دوی څه پرې کلیر شوی نه دي نو چې څنګه څنګه کلی کلیر کیږي په حساب باندې خلک دي
د امنیتي چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوز وایي چې ګڼ شمېر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نو بیا ولې دغه کډوال خپل سیمو ته نه استول کیږي
حکومت دوی چې تاسو به تر راشي او تاسو نه سره خپل ځان ته پیدا کړي د امنیتي ځواکونو باندې دملو بوم د مواري هغه مشال ساتي چې څوک پای باندې عملی نه کوي نو خلکو په تمدا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي تاسو سره شر دي نو تاسو نه شي کنټرول کولای نو موږ به تاسو دې نشین دا کاوه کو دا غرانګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډیر تنه دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي یو دا خبره ده چې دنه بي ځای کې یو دي دنه بي ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل ته دلته نشي تلل چې دلته ځایل ته دینو اجازه والی اته د ساتونکو په کې مو کې تا کوټ څو مل مرای شي نو په کار دارې چې امنیتي ځواکونو سره اندراجو کې دا غمل مل مرغله دي دا غرانګي خلکو باندې په زور باندې کې دینو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د بحرین تحصیل په لسګونو ځایي مشران لویو یا جرګه کړې ده او پکې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې سیمې د 300,000 آبادۍ لپاره د تعلیمي ادارو سخت کمی دی او په خاص توګه د جینکو د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې سیمې تعلیمي مسلو ته د پهنګامي بنیادو پاملرنه وکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلګریزه سیمه بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قامی جرګې تر سوري لاندې لوی جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان رستې ترلاسه وي. د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول دی جنکو د پاره ټول علاقه کې او هغه هم د بارن هم لرې لکه ډېر کافي لرې دی او داسې ګورو نو نور مډل اسکولونه هم نشته جنکو د پاره او های اسکولونه هم نشته او کمالکانو لپاره چې اسکولونه د غم یا غیر فعال دي او یا کم دي.
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکی تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال 70% ماشومان 15 میاشتو لپاره د خپلو کورمو څخه د یخنۍ په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي او دغه رنګه نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي.
یو کمره دوه کمرې پرایمري سکول او شپږ کلاسه دا ډېره غټه ایشو ده او درېمه چې ده هغه سایډ کې کم اساتیزه چې دي هغه مقامی بھرتی نه دي بهر نه راځي نو بهر نه چې هغوی راشي یا خو هغه هلته یو استاذ ریکمینډمنټ چې ضرور زه تا او درې ورځې زه یا هفته تا او هفته زه نو دې سره هم د ماشومانو هغه سیستم او سکول خرابېږي.
د جرګې مقصد په اړه د جرګې مشر عبدالجلیل اویل چې د سوات کوهستان قامی جرګه یو ځانګړي جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي ولې دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابلل شوې ده.
نن چې کومه جرګه منعقد شوې ده خالص د تعلیمي مسایل باندې مونږ بحث کوو او دغه سي نن چې زمونږه کم کسان راغون شوې دي نو په هغه کې زمونږه تحصیل ناظم ډیسټریکټ ناظم ایم پی اے ایم این اے او د ایجوکیشن ډېر اوچت وډ راغلي دي.
د جرګې غوښتنو په اړه د دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه جرګې ته خپله وینا کې وویل
مونږ یو سل او سلیر شمپیاګانی په صوبه کې او مونږ ته په کال کې یو یو سکول لاته او په هغه باندې ولې جګړه پروس کال مې غبرال اور کړه او سکالې ګورې چې کم دې ته ورکړه د بشګرام لري غالبا هاي سکول بشګرام هاي سکول شینکو هغه کی منظوري شوی دا هغه په بشګرام باندې بو سټنډر شي او په شینکو کې میډل سکول د جنکو د باټي بند په مقام باندې هغه منظوري په 13 کال کې شوی دا
په دغه مقاد جرګه په ګډه د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې وختنی وکړي چې دا سیمه د تعلیم لپاره خصوصي وګرځول شي او زر تر زره د سیمه کې د انجینرینګ کیمپس په تعلیمی ادارو کې د استادانو کمی او نوې تعلیمی ادارې چې پکی کالجونه شامل دي جوړ کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونه ته غوږ یې په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرینو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد له دای هیواد سره اړیکو ته وده ورکول دي. د دای هیواد د بهرینو چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوي دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورسي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو د قبایلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دي. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو د قبایلي سیمو له افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو په دې ګام نیوکې کړې دي. د باجوړ جن صاحب په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکی وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکی چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناست و چې ور باندې نامعلومه وسله والو ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي تنظیم یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې 9 اربه ډالره لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده دا خبره نن په دې اړه په خپل څېړنیز رپورټ کې کړې ده. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایرانی صوبی سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری اونیسي. ایرانی خبری ایجنسی د علي اوسط هاشمي په حاله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراری او ناامنیو له امله د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری وسیږي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریالې رابعه اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له به د ترهګرۍ کاروایانې ودرول لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کول لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسله والې وژلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول. نو دې نه دا ظاهرېږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپرېشنونو انصار کوي. ورسپانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه نخکاري چې په دې کې خواله راغلي دي. ورسپانه په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد کوښونه سیاتول زکه ضروری ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړي شي. ورسپانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به زکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کمیشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړي دي. وحدت ورسپانه خپل درې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي یو خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتی او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کار د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځن ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستانی چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه غواړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیس نیخ پنیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیر کلي کې باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکنه مرسته کولی شي، نو پکار ده چې د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل یونیورسيټي کې د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د شروع کېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځو کارکونکو د دوی د مسلو او جنکو ماشومانو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری اداره وای د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیاته پاملرنه کوي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده نهرو.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلی په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکی فاریما نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دې کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څیړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅه هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښې لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکونکو کې امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته هدایت ورکړی دی چې په ایران د لګول شوو بندیزونو د لره کولو لپاره د اقدامات وکړي. په دې حق له تفصیل زمونږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان له مخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخه چې پرون خبر شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سم دستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي که نه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال خبرونو ته غوږی په موجوده جمهوریت دور کې چې زیاتره کشاله او شخړې د عدالتونو د لارې هواریږي، په قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په زیاتره د پښتنو په برخو کې لا هم جرګه عملاً موجوده ده او زیاتره شخړې د کور کلی او گاوند په کچه باندې هواریږي. دغه جرګه څنګه اختیار لري، څنګه خپل فیصله په دواړو فریقانو مني، په دې موضوع باندې او بیا د دې تر څنګ د دې جرګې په سولې کې د کردار په موضوع باندې نن زمونږه همکار بشیر غواخ د سولې په لور د خبرونه برابر کړی دا چې تاسو ورېدو تر بولم.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه ځکه مې پیسې چې تا خپل مچلګ نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګ فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره داسې شي دی لانجې ویل وسه دا نو هغه مچلګ کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګ دا کچاو نه مناله مچلګه به تللی وي. مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیکټم مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګه داخله کیږي سمره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سي یا نور دغه سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم مسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
کې په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولیزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دی بلې دا غي دینی نه خوم ده شاہین دا غی او دینی مر غیم دا نو آغا نمبر پا نمبر یو بل سر خبری کئی او دا دغا خبرو نا آغای اخیر کی بیا یو فیصلی تا ورسی وقا فیصلو کی دا کریڈی او جج چکم نینو آغا دیر تنگ شر دی دی و آغای مرگون نکی خدا وال تکول او دا چکم نینو دا شراب مراب جوز کی دی که دا دیر نو آغا وی چیر تاسو دا اخپل دا فیصله سنگ گوی ای و تیو چیر مو خدا قصی بس کینو پس بکا با دینا شو دایره کی و آغای که نبس دا سی نمبر پا نمبر خبر کوا بیا آغای که ورسو دا جج دا دارت نه لار دی سره کین است اگه کی او جل تا کین است نو بعد دغه په پاگراف باندې 1200 روپی نه فیصله وکړي د عدالتی نظام کې د وخت ځای کې دو مو خو چون غریبی ده نو زمون کو ډیر نور خبرې هم دی وسره هو ک لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دورنی نو که یو ډیر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا بدرې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هی سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکانو او بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک غزې ویني د تنازع غزې ویني یا زمکه یا غری یا ونه او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې یاره دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېني فیصله خو راته دې معنی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته بیا مرګري کې د مشران دغه کې عالم دوه وي نو بیا د فیصله وکړي ځکه بیا نه مني دا غې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا فیصله نه علي شي یوې سیکار چې رمز دا فیصله په کوم ډول کړي و دا واک اختیار یې راکړی دی دا په څه وخت کې خلک کنه دا کالي مکتب نن سبا الحمدلله نو لکه د ځخه په څه خلک واخلي باغي خطو دي کې نو بیا د لیکل وی چې حکومت لا بیا سره خپل قانوني کاروایی کوي نه مانی یو کړی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته وروړل کیدونکي موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې لمخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویلې چې د هغې نه مچلګه اخیستل کېږي که بیا کم جو فریق مخکې د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامته دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله بانی بیا وقت نو کنی آقا چاچی گتنی دا و حق و حقیقت تی آقوی بیا پزارا فیصله بانی واق ورکی و اما آقا بیا کبلا جرگه اینو آقوی بیا داسی که چی اما آقا خط چلی کل شوه ده دا آقای پرانا که داقا موضوع حال فصل کوله چی نوی لارا یا نوی خبر پاقی که بیا گنجایش نلید.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
اے خلقو زڑے رانا.